شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه: جرمني، هالند، کاناډا او استرالیا غواړي د طالبانو له حکومت سره په افغانستان کې د بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو په تړاو خبرې وکړي. د هالند حکومت چارواکو ویلي چې دا خبرې د پنځشنبې په ورځ په نیویارک کې د ملګرو ملتونو په ناسته کې مطرح شوې دي. په ملګرو ملتونو کې د هالند بشري حقونو استازي کاتیا لازیو وویل چې دا وړاندیز د عدالت په نړیواله محکمه کې د یو بالفعل بهیر په لور لومړنی ګام دی. میرمن لازیور له افغانستان تر نیویارک افغان ښځې د عملي اقداماتو غوښتونکي په نوم ناسته کې وویل چې دوی د دې مذاکراتو د پیل غوښتنه کړې او دا د عدالت نړیوالې محکمې د بهیر پر لور لومړنی ګام دی. نوموړي زیاته کړې که خبرې اترې کومې پایلې ته ونه رسېږي، دوی به منځګړیتوب ته مخه کړي، او په خبره که منځګړیتوب هم نتیجه ورنه کړي، موضوع به د عدالت نړیوالې محکمې ته وسپاري. یو شمېر هیوادونو په دې غونډه کې وړاندیز وکړ چې له طالبانو سره هر ډول ډیپلوماتیک روابط باید په ټولنه کې د ښځو له نقش سره تړاو ولري. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرات اقتصادي مرستیال دفتر وایي په روان مریض کال کې په ټول افغانستان کې 2250 پروژې منظوري کړې دي. د دفتر په خپل اکسپانډ کې په خبره کړې بیان کې ویلي دي چې دا پروژې د روغتیا، ترانسپورت، قانونو، مخابراتو، برېښنا، د اوبو مدیریت، پوهنې او صنعت په برخو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت عملي شوې دي. د طالبانو د حکومت دغه ادارې ویلي چې د دې پروژو په عملي کولو یې زرګونو کسانو ته په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه د کار زمینه برابره کړې ده. خو د طالبانو حکومت په داسې حال کې دا خبرې کوي چې په افغانستان کې دننه اکثر افغانان د بد بشري او اقتصادي وضعیت تر څنګ د بیکارۍ شکایتونه لري. د روغتیا نړیوال سازمان ډبلیو ایچ او په اروپا، امریکا او افغانستان کې د شری ویروس د بیا خپرېدو خبرداری ورکړی دی. په هغه اعلامیه کې چې د جمعې په ماښام د بی ام جی په نامه خپرونې خپره کړې ده، ویل شوي چې په اروپا، شمالي امریکا او افغانستان کې د شری پیښې په تیرو 15 کلونو کې تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلې دي. یوازې د اروپا په هغه برخه کې چې د روغتیا د نړیوال سازمان تر څارنې لاندې ده، د دغې ناروغۍ 120,000 پیښې ثبت شوي چې په ټکو له 1990 کال راهیسې بې ساري دي. د راپور له مخې په هغه کال کې دا شمېرې 2,14,000 ته رسېدلې وې. دا شمېرې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق، یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان په ګډه څېړنه کې خپرې شوې دي. د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې له ژورې پاملرنې او د واکسین له یوه پراخ کمپاین پرته به ګڼ نور کسان په دې ناروغۍ اخته شي. د یونیسف د شمېرو له مخې په افغانستان او پاکستان کې هم د شرې ناروغۍ پیښې زیات شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړی چې د تورخم لارې به تر هغه خلاص نه کړي چې طالبان په پوله کې د تأسیساتو د جوړولو مخه ونه نیسي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په اعلامیه کې چې پرون خبره شوه، ادعا شوې ده چې د دې پولې د تړلو علت چې 22 ورځې پرې اوړي د طالبانو له لوري د پاکستان په خاوره کې د امنیتي پوستو جوړول دي. پاکستان دغه راز ادعا کړې چې د افغانستان له لوري دغه ډول هڅې مخکې هم بیا شوې دي او پاکستان خبرداري ورکړی و. خو طالبان ادعا کوي چې دا تاسیسات د افغانستان په خاوره کې جوړوي. د تورخم د دروازې له بندېدو سره دواړو لوریو ته په زرګونو لارې چې تجارتي مالونه پکې دي بندې پاتې دي، او له دې امله دواړو هیوادونو سوداګرو ته د میلیونونو ډالرو زیان اوښتی دی. د امریکا سنا د جمعې په ورځ ناوخته د لګښتونو د ځنډولو لایحه تصویب کړه چې د حکومت د جزوي بندېدو مخه ونیوله. سنا د څلورو تعدیلاتو د مخنیوي وروسته د لایحې د تصویب او د لاسیک لپاره ترامپ ته د لیږلو لپاره د 64 او 45 رایو سره رای ورکړه. وړاندې په خپرونه کې د دې تفصیل هم اوریدلی شئ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هاکان فیدان وایي د ترکیې پلاوی د مشر د سفر پر مهال د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو او د دغه هیواد د حکومت ترمنځ د هوکړې په اړه خبرې کړې دي. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونو مشي کوردان کوي او متحده ایالات حمایت کوي. د ترکیې په پلاوی کې د بهرنیو چارو او دفاع وزیران او د دغه هیواد د پوځي استخباراتو مشر هم شامل دي چې د پنځشنبې په ماښام سوریې ته ولاړل. فیدان د سلپونم د ترکیې یو تلویزیون ته په مرکه کې وویل ترکی پلاوی د سوریې چارواکو ته د ترهګرۍ ضد جګړې په اړه د ترکیې حساسیتونه روښانه کړي او ویلي دي چې انقره د دغې موافقې د عملي کولو چارې ګام په ګام څاري. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اورئ. اسلام آباد تور پوری کوي چې په بلوچستان کې افغان وسلوال وسلي استعمالي شي. یو شمېر افغان کتون کې بیا پرې نظر
دغه جګړه دغه ناخوالې دغه ناامني چې پاکستان استخبارات خپل شروع کړې وه او د دغه لوبې په اور کې اوس دوی خپل هم سوځيږي.
په دې خبرونه کې مو په پاکستان کې د افغان خبریالانو له اندېښنو هم خبرو.
رواني تکلیفونه د خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې د دې ډېر دي، د دې زیاتره ویزې ختم شوې دي.
په کابل کې مو د روژې په مناسبت کې په او بخښې په کابل کې مو د روژې په میاشت کې د کارګرو افغانانو حال اخیستی.
اقتصادی وضعیتونه ډېر خراب شوی دی، اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان نومونده.
په دې خپرونه کې مو د ننګرهار د کبانو پر فارمونو هم ګرځو.
معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښوي.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
پاکستان ادعا کوي چې د بلوچستان په حمله کې بریدګرو افغاني او هندي وسلې کارولي، خو د طالبانو حکومت او هند دا ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې پاکستان دې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې په غونډه کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر له زندانه خوشې کړي چې اوس په پاکستان کې جنګیږي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د پاکستان پاوز په بلوچستان ایالت کې د جعفر اکسپرس په نوم په مسافروړونکي اورګاډي برید کې کارول سوې وسلې افغاني او هندي بولي او وایي چې هند د طالبانو له لارې په پاکستان کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. هغه ادعا وی چې د طالبانو حکومت او هند دواړو خبرګی ردي کړي دي. د پاکستان د پاوز ویان شریف چودري د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د خبري کانفرنس پر مهال وویل چې په بلوچستان ایالت کې پر مسافروړونکو اورګاډي د ترهګرو له لوري برید کې افغانی او هندی وسلې کارول سوي دي. تر دې یو ورځ مخکې هم د پاکستان پاوز او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ادا کړې و چې بلوچستان کې پر اورګاډي برید کوونکي په افغانستان کې خپل ملاتړو وسلوالو سره تماس کې وو. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقهار بلخی د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه خبره کړې خبر پاڼه کې د پاکستان د حکومت ادعاوې رد کړي او له پاکستان څخه یې غوښتي چې له غیر مسؤلانه څرګندونو ډډه وکړي او په ټکو یې د دې غیر مسؤلانه څرګندونو پر ځای دې پر خپل کورني امنیت تمرکز وکړي. دغه وزارت همداراز د دې پېښې له امله د بېګنا خلکو پر وزل کېدو هم خواشیني څرګنده کړې ده. د جمعې په ورځ د پاکستان د پوځ ویان چودري بلوچستان او پاکستان کې د روتی روپې خو اصلي ملاتړی هند بللای دی، خو هندي رسنیو د هند بهرنیو چارو وزارت د ویان راندیر جیسوال په حواله ویلي چې نوموړي د پاکستان د ادعاوې رد کړي دي. ښاغلي جیسوال هم د جمعې په ورځ ویلي چې نړۍ په دې پوهیږي چې د ترهګرۍ مرکز چیرې دی. هندي رسنیو د جیسوال له قوله زیاته کړې چې پاکستان دې پر نورو هیوادونو د تور پر ځای خپلې کورنۍ ستونزې حل کړي. ځینې افغان پوځي او امنیتي کارپوهان په دې باور دي چې پاکستان په خپل هیواد کې د سیمې د ناامنۍ لپاره لکه د بلوڅ ازادي غوښتونکو او ټي ټي پی په شان لوړاندې رامنځته کړې ډلې بیا اوس خپله پرې کوي. د پوځي چارپو اختر رسخ ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې دغه لوبه خپله پاکستان استخبارات په دغه سیمه کې شروع کړې وه او تروریستي ګروپان پاکستان وروزی په دغه دغه سیمه د ناامنۍ لپاره د افغانستان د نظامونو د ړنګولو لپاره بنا د پاکستان د استخباراتو کړنه ده چې اوس دوی په خپله داسې فکر کوي چې هغه څه چې دوی کړي دي د دوی په وړاندې د هندوستان او د طالبانو له ادرسه بالمثل عمل کیږي. دغه جګړه دغه ناخوالې دغه ناامني د پاکستان استخباراتو خپله شروع کړې وه او د دغه لوبې په اور کې اوس دوی خپل هم سوځيږي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف هم د پنجشنبې په ورځ د کابینې ناسته کې افغانستان کې طالبان تورن کړل چې په خبره یې زرګونه ترهګر جنګیالي له زندانونو خوشې کړل چې په ټکو یې اوس په پاکستان کې جنګیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د سې شنبې په ورځ وسلوالو بلوڅ بیلتون غوښتونکو په یو اورګاډي برید وکړ او تر 400 ډېر مسافر یې غمل کړل. تر دې برید وروسته پاکستان اعلان وکړ چې د دوی پوځي ځواکونو په ځانګړو عملیاتو کې ټول 3 بریدګر وژلې دي. بلوڅ ازادي غوښتونکو ځواک ډلې د پاکستان د پوځ د ادعا رد کړې ده.
د اسلام آباد او افغان طالبانو د ادعاو په اړه مو راپور اوریده. پاکستان وایي په بلوچستان کې د افغانستان وسلې استعمالي شي. په پاکستان کې ساری شو. د خبریالانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د جلاوطن افغان خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دغه فدراسیون ویلي په پاکستان کې میش ډیری افغان خبریالان چې د کډوالو په توګه ثبت دي د ویزو د تمدید د روغتیایي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخامخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان وایي چې دې هیواد کې د نیول کېدو د ګواښ په ګډون له بېلابېلو نورو مشکلاتو سره مخ دي. دوی د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. عابده سپوږمۍ راپور لري.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون وایي چې په پاکستان کې میشت افغان خبریالان جدي ستونزې لري. یاد فدراسیون د پنشن په ورځ د مارچ په 14مه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې دا خبریالان چې شمیر یې شاوخوا 200 تنو ته رسیږي او د کډوالو په توګه ثبت دي، د ویزو د تمدید، د روغتیايي لګښتونو د پرې کولو او زده کړو ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. فدراسیون زیاتوي چې د 2021 کال د اگست له میاشتې وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، رسنۍ سختې وځپل شوې چې دا وضعیت په افغانستان کې د پراخ ناورین یو څرګنده بیلګه ده. په راپور کې دا هم راغلی چې اوس مهال د 1.6 میلیون ډیر افغانان په جلاوطنۍ کې ژوند کوي چې د استبدادي واکمنۍ او سخت سانسور له امله له پراخو محدودیتونو سره مخ دي. په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان خبریالان هم وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د خبریالانو له ملاتړو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. په پلازمین اسلام آباد کې میشت افغان خبریال اتل ستانکزی ازادي راډیو ته وویل
نو په هر برخه کې دی ډیر زیات ستونزو سره مخ دي. رواني تکلیفونه دي خلکو پیدا کړي دي، اقتصادي ستونزې دي ډیر دي. په هوس وختونو کې تر ټولو غټه ستونزه د دې د ویزو ختمېدل دي چې د دې زیاتره ویزې ختم شوې دي او د سره دلته د ګرځېدو اجازه نه لري.
پاکستان کې میشتي افغان خبریال فرشتي عزیزي هم ازادي راډیو ته د خپل ستونزو په اړه وویل
افغان خبریالان په پاکستان کې ډېرې ستونزې لري. زه خپله په ټولنه کې یم، وینم چې څه حال مودی له افغانستان په ډېرې سختۍ دلته راغلی یو، خو دلته هر خبریال له اقتصادي ستونزو سره مخ دی. که ویزې دي باید په پیسو واخلو چې ډېرې ګرانې دي. که یو کور کې څلور کسه وي ټولو ته د ویزو تمدید ډېرې پیسې کېږي. کورونو کرایې ډېرې لوړې دي چې هر څومره غږ پورته کړو څوک مو غږ نه اوري. داسې کسان پېژنم چې ناروغ لري خو څوک مرسته نه ورسره کوي، که څه هم د ناروغ یې ډېر وضعیت خراب وي.
د خبریالانو نړیوال فدراسیون په راپور کې راغلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال د رسنیو ازادي کله ناکله له ننګونو سره مخ وه، خو اوسنی حالت د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو لوی بشري ناورین دی. فدراسیون وایي چې د هیواد کې د رسنیو بنسټیزې ازادۍ سختې محدودې شوې او معلوماتو ته د لاسرسي قانون چې د خبریالانو د کار لپاره حیاتي ارزښت لري عملاً بې اغېزې شوی. راپور وړاندې وایي د سانسور محدودیتونو او د ایډیټوریال خپلواکۍ د کمزوري کېدو له امله افغان رسنۍ د واکمن رژیم په تبلیغاتي وسیلې بدلې شوې او ژورنالیستیک خپلواکي بشپړه له منځه تللې. د طالبانو حکومت بیا تل ویلي چې د ملي ګټو او اسلامي شریعت په چوکاټ کې د رسنیو او خبریالانو ملاتړ ته ژمن دي. د خبریالانو نړیوال فدراسیون دا راپور په داسې حال کې خپروي چې د پاکستان تر څنګ افغان خبریالان په بل ګاونډي هیواد ایران کې هم له ورته ستونزو سره مخ دي او په وار وار یې ازادي راډیو سره په خبرو کې له خپلو ستونزو شکایت کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو سنا تیر شپه د لګښتونو د ځنډولو لایحه تصویب کړه چې د حکومت د جزوی بندېدو مخه ونیوله. د بودیجې د نه تصویبېدو یو علت دا و چې دیموکراتانو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د فدرالي کاري ځواک کمولو کمپاین په اړه د غوسې له امله په ټپه ولاړ حالت رامنځته کړی و. د څو ورځو تودو بحثونو وروسته د سنا لوړ پوړي دیموکرات چک شومر تیره شپه وویل چې هغه به د دې لایحې د پرمختګ لپاره رای ورکړي. شومر څرګنده کړه چې هغه دا لایحه نه خوښوي، مګر باور لري چې بندېدل به یې یو بله بده پایله ولري، ځکه چې د ده په وینا ټرمپ او د هغه سلاکار ایلان ماسک په چټکۍ سره د لګښتونو د کمولو لپاره هڅې کوي. سنا د څلورو تعدیلاتو د مخنیوي وروسته د لایحې د تصویب او د لاسلیک لپاره ټرمپ ته د لیږلو لپاره د 6450 رایو سره رایه ورکړه، یعنی 6450 مخالفي، 450 موافقي. د جمهوریت غشتونکو تر واک لاندې استازو جرګې د اونۍ په پیل کې دا قانون تصویب کړ چې په لویه کچه لګښتونه په مالی کال کې چې د سپتمبر په 1 پای ته رسیږي شاوخوا 6.15 تریلیون ډالرو ته ثابت پاتې دي. ډیموکراتو د دې قانون په اړه غوسه څرګنده کړې وه، کوم چې لګښتونه به شاوخوا 1 میلیارد ډالر کم کړي، او دوی وویل چې د ټرمپ د کمپاین مخه نه نیسي چې د کانګرس لخوا ټاکل شوي لګښتونه ودروي او لسکونه سره دندې کمې کړي. دا اقدامات په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر ټرمپ د ځینو نږدې متحدینو سره په سوداګریزه جګړه کې بند دی چې په سټاکونو کې یعنې په اسامو کې لوی پلور رامنځته کړی دی، یعنې ژورې ټیټې پکې رامنځته شوي دي او اندېښنې اقتصادي اندېښنې له دې سره پیدا شوي دي. اوس هم د امریکا د جمهور رئیس د یوې پرېکړې په اړه، آیا د امریکا جمهور رئیس به وکړی شي چې د روسیې پر جمهور رئیس په اوکراین کې اوربند ومني؟ اوکراین د امریکا لخوا د لنډمهالې اوربند وړاندیز لاسلیک کړ، خو د روسیې جمهور رئیس یوازې په لفظي ډول ورته مثبت ځواب ورکړی دی. د امریکا له لوري د فشار کومې لارې شته چې د روسیې ولسمشر دې ته اړ کړي چې دا پروګرام ومني؟ د فیروزي عزیزي په راپور کې اورو.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د قطرون لاسلیک نکړي مایوسه بسي، خو د ټینګار کړای چې نه غواړي د اوکراین په جګړه کې د دغه 1.5 ورځنی اوربند د هوکړې پر لور پر پوتین فشار راوړي. پښتنه دا ده چې ډونالد ټرمپ د فشار لپاره څه ډول وسلې په واک لري. کارپوهان په دې اړه درې وسلو ته اشاره کوي چې هغه بندیزونه، تعرفې او اوکراین ته د وسلو استول دي. ښاغلی ټرمپ د بندیزونو په اړه ویلي چې داسې مالي اقدامات ترسره کولای سي چې د روسیې لپاره به ډیر ګران وي. د تل په شان ټرمپ د لا زیاتو بندیزونو خبره کوي. په دې اړه د ټرمپ د ادارې د خزانې وزیر او د اقتصادي شورا مشر هم خبره کړې، خو نور جزئیات نه دي ورکړي. ځینې نور شنونکي په دې باور دي چې امریکا کولی سي د مسکو پر وړاندې ځپونکی او د فشار سیاست وکاروي. امریکا د مارچ په 14 د روسیې پر ځینو هغو بانکونو چې د ګازو او تیلو بیې پرې کوي د بندیزونو معافیت یې ورتمدید نه کړ. دا چارې به د هغو هیوادونو کار ستونزمن کړي چې له روسیې ګاز پیري. په دې مسلو کې د امریکا له لوري معافیت به د روسیې لپاره یو بل فشار وي، او متحدو ایالاتو په بندیزونو کې د اسانتیا خبره مذاکراتو ته د مسکو د چمتو کېدو او حاضرېدو په شرط کړې ده. خو پوتین د اوکراین د بې وسلو کولو او کیف ته د متحدو ایالاتو د وسلو د بندولو په شمول د لا زیاتو مسلو تمه لري. دغه راز په دې برخه کې نور اقتصادي مسلې هم مطرح شوي دي. بله مسله د تعرفو لګول دي چې امریکا کولی سي د روسیې پر وړاندې وضع کړي، چې البته اغیز به یې پراخ نه وي ځکه روسیا امریکا ته په کم اندازه صادرات لري. تیر کال امریکا ته د روسیې صادرات 80% راکم شول، په داسې حال کې چې د دې صادراتو کچه د اوکراین له جګړې مخکې په کلنی ډول 3 میلیارد ډالرو ته رسیدله. بل څه چې په دې برخه کې مطرح شوي هغه پر سعودي عربستان د فشار واردېدل دي تر څو د خپلو تیلو د بایو په لوړوالي په نړیوال بازار کې د تیلو بیه ټیټه کړي، د دې لپاره چې د روسیې اقتصاد ته د پام وړ زیان ورسیږي. دریمه موضوع چې پر روسیې فشار واردوي او روسیې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي کیټ کلاوک لخوا هم وړاندې شوی هغه د وسلو خبره ده. امریکا دا کار د اوکراین پر وړاندې ترسره کړی او د تیر کال په جون میاشت کې وویل چې که اوکراین مذاکراتو ته حاضر نسی دغه هیواد ته به د وسلو استول بند کړي. اوس کولی سي پوتین ته ووایي چې که د خبرو میز ته ور حاضر نسی اوکراین ته به لا زیاتې وسلې په واک کې ورکړي تر څو په جګړه کې روسیې ته زیات مرکز وبله ور واوړي. خو د کارپوهانو په باور دا اقدامات به د امریکا لپاره هم له زیانونو خالی نه وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو وړاندې د روژې مبارک په اړه مطالب لرو، خو اوس په ننګرهار ته مخه کړو. ننګرهار د افغانستان لاغو ولایتونو څخه دی چې نورو ولایتونو ته د کبانو غوښه صادروي، او همدې ولایت ته خلک د کبانو د غوښې د خوړلو لپاره په میلی ځي. د دې ولایت د کبانو له روزنې او د روزنې له ستونزو مو په دې راپور کې حسین احمد صحیح خبروي.
د پسرلی پر رسیدو او د هوا په بدلیدو په ننګرهار کې د ماهی پلورونکو بازار هم تود شو دی. دا مهال د کابل او نورو ولایتونو څخه ډیر خلک ننګرهار ته ورځي، او هلته د ډرونټې د کابل او کونړ سیند پر غاړو او په نورو مېله ځایونو کې د ځایي ماهی پلورونکو په رستورانتونو کې د ماهی خوړلو میلې کوي. شاید لا چې له کابل څخه د ننګرهار ډرونټې سیمې ته ورغلی وایي چې دا لومړی ځل نه دی چې ډرونټې ته ورځي. نوموړی وایي
دلته راځو ډېر ښایسته مایان د خانداغا او د لاغا په نوم باندې رستوران د په دې کې پخې او موږ هر وخت دلته راځو او معمولا دلته وطني مایان دي او ځینې فارمي مایان دي چې خلک خوښې موږ کوشش کوو چې د خپل وطن تولیدات خپل وطن مایان دلته استفاده کوو او اخلو معمولا دلته هر وخت خلک راځي خو د ژمي موسم کې چې هوا ګرمه یخه یخه نو خلک دلته ډېر راځي
درونټه د جلال آباد ښار له مرکزه لویدیز ته د کابل جلال آباد د سړک پر غاړې شاوخوا 15 کیلومتره لرې پرته ده د دې سیمې ښکلا د کابل پر سیند جوړ شوی برېښنا کوډ لپسې زیاته کړې ده
خلک راځي د هرات نه مزار نه خندار نه بس همدغه موسم نو ژمی دلته ډېر څه بازارې خوشي خلک چکر ته راځي مایان خوري بازار
برق نشته چای جنریټر وسه رسیږي چا نه رسیږي نو جنریټر به ډېره خرچه غواړي ډېر خلک بس ریکینو ته خو څوک نه راځي نو دا ګڼه ګوڼه چې دی دغه برق دې عمله نشته دلته که چېرته برق وای لکه مخکې وختو کې نو دا ډېر ښایسته ځای ده خلک پارکونو ته شپې هم چکر راوځي شپې تر لسو یوولسو پورې ګرځي موږ به مخکې دلته راتلو په دې پارکونو کې به کرکټ کېدې د شپې والیبال به کېدې خو ساغه شیینه نه ساغه خوند نشته
قدرت الله چې لس کاله کېږي په درونټه کې د کبانو د پخولو دکان لري وای
مخکې جمهوریت کې بازارونه خو او اوس لږ زره خراب شوي دي خلک چې دي پیسونه خراب دي کار روزګار نشته ده خلک بیکاره ډېر دي وظیفې نشته دي فلحال د پاره لس دکان دي نو مایا او اوس په دغه اماراتو کې هوټلونه ډېر بند سو چې نه چلېد کراګانې جیګې وي او خلکو بند کړو بس همداسې دې نه لاړل اوس هغه بند دي او لس هوټله فلحال پال دي او د هغه شکر د کار روزګار یو ټکه پوکه کیږي ورته ناز
د ننګرهار د کب پالونکو د اتحادیې رئیس شیراغ رئیس خیل ازادي راډیو ته ویل چې په ننګرهار کې د کبانو لزګونه فارمونه شته
ننګرهار کې تقریبا 160 څخه تر 130 پورې د میانو فارمونه موږ سره ثبت او راجستر دي ننګرهار کې درې ډوله میان روزو چې دغه د جملې نه دي ګراس سلور او کمن کراپ چې دغه د درې ډوله میان چې دي د ننګرهار د اقلیم سره خط توافق لري
د ننګرهار کبان د افغانستان نور ولایتونو ته هم لیږدول کیږي
د ننګرهار میان چې دي کونړ لغمان نورستان کابل
د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې د داخلي تولیداتو د لګوالي له امله سوداګر په ژمي کې هره ورځ شاوخوا 160 میټریک ټنه کبان له ګاونډیو ودونو واردوي په افغانستان کې د کبانو تولید د کمښت یو علت دا ګڼل کیږي چې د کبانو بچیان له بهره واردېږي چې تر ډیره د واردات له پاکستان دي شیراغ رئیس خیل زیاتوي چې
د کبانو بچیان خو د پاکستان نه زیاتره راځي او اوس په دلته په ننګرهار کې مې اچرانې ډېرې دي
نوموړی باور لري چې د ننګرهار طبیعي شرایط او بازار دواړه د کبانو د لا پراخې روزنې لپاره مساعد دي خو هغه ټینګار کوي چې دولت او مرستندوی ادارې باید ملاتړ وکړي مسلکي کسان وروزل شي او سوداګرۍ پانګونه وکړي تر څو دا صنعت پراخ شي
ستونزې خو دغه دي چې موږ دلته په ننګرهار کې پیډمیل نه لرو جیسے میری اغٹا اچری نہ لرو ٹریننگ نشتہ پنگرار کی فارمداران و سرا اس قسم امکاری اس قسم لاسنیوں کے داغوئی نہیں کی ځکه چې دغه فارمداران په خپل سرمایه باندې دغه څومره خواري او څومره زحمت چې کوي په خپل سر باندې کوي هیڅ د حکومت د خوانه دوی ته کوم ټریننګ دسي منظم شوی دی نه ورته دسي دانه ورکول شوی نه اکسیجن یا یو د دوی ته هیڅ قسم مواد دوی ته نه دی ورکول شوی که چېرته دوی ته ټریننګونه منظم شي یا یو اچرینې برابر شي په ننګرهار کې یا د دانی زیاتره مشکل موږ د دانی لرو ځکه دانه چې په ننګرهار کې یو فیډ میل برابر شي نو دغه څومره مشکلات چې دي د میانو په روزنه کې
دا چې ننګرهار به د افغانستان د کب روزنې په یو لوی مرکز بدل شي کنه په اړه یې اټکل ستونزمن دی خو دا روښانه ده چې ننګرهار په ځانګړې توګه د جلال آباد ښار شاوخوا د سیندونو پر غاړه جوړ شوی و اوسنیو میله ځایونو اوس ګڼو کورنیو سیلانیانو ته د میلې او دمې ځایونه چمتو کړي چیرې چې له لرې ځایونو ورغلي ستړي دمه کیدی او د ډرونټې مشهور میان خوړلی شي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له ملي ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق د بل حقوق د ګاونډي
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د روژه مبارکه په دې ورځو کې د کابل ښار په واټونو کې د هغه کارګرانو ګڼګونه ډیره تر سترګو کیږي چې ورسنې مزدوریانې کوي. یو شمېر وایي له سهاره تر ماښامه د کار موندلو په هدف په واټونو کې سرګردانه وي خو بیرته تش لاس کورونو ته ستنی شي. دوی وایي چې په روژه کې کارونه د پخوا په پرتله نور هم کم شوي دي. په دې اړه سنا کاکړ راپور لري.
دا د کابل ښار یو له هغو واټونو دی چې د روژې مبارکې میاشتې په سختو ورځو کې هم له سهاره تر ماښامه په لسګونه هغه کارګران چې ورځینې مزدوري کوي د کار موندلو په موخه راټولیږي او انتظار باسي که څوک یې کار ته ځان سره بوزي. په کابل کې د یوې شپږ کسیزې کورنۍ سرپرست سید محمود هم یو له دغو کارګرانو څخه دی چې هره ورځ د کابل ښار پر یوه واټ د کار موندلو لپاره راځي خو وایي تش لاس او پیاده کور ته ستنېږي ځکه چې د موټر کرایه هم ورسره نه وي. هغه ازادي راډیو ته وویل
باور وکسی تر سهار تر مازدیګر پورې مونږ ځو چاوکته هلته څوک پنځوس روپۍ هم څوک په کار نه اخلي. خلک اقتصادي وضعیتونه ډېر خراب شوی دی اوس دوه دانې څلور دانې یا پنځه دانې ډوډۍ پیسې اریان یو مونږ.
اکبر هم وایي چې لمر خاته سره سم له کوره د کار موندلو لپاره وځي خو کله کار پیدا کوي او کله هم ناهیلی بیرته کور ته ستنېږي. دوی وایي د اقتصادي ستونزو له امله خلک د کار لپاره د کارګرانو د ګمارلو توان نه لري. د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بیکاری د ناورین د حل لپاره هڅې کوي او غواړي دا ستونزه راکمه کړي او هغو کسانو ته چې کار ته اړتیا لري د کار زمینه برابره کړي. دغه وزارت د روان کال د جدي په پنځلسمه په خپله ایکس پاڼه د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي وه چې دوی د بهرنیو چارو، کورنیو چارو، عامې روغتیا وزارتونو او د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې سره په ګډه پنځه اړخیزه غونډه کړې چې د یاد وزارت په وینا بهر ته د ماهرو کارګرانو د لیږلو، هلته ورته د اسانتیاو د برابرولو او د هغوی د ستونزو د حل په موخه همغږي وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د فقر او بیکاری بحران پراخ شوی او د خلکو اقتصاد ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. په افغانستان کې د بیکاری د کړکېچ زیاتوالی د دې لامل شوی چې په تیرو څو کلونو کې یو زیات شمېر خلک په ځانګړې توګه ځوانان هیواد پرېږدي او خپلو کورنیو ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره له غیر قانوني او ستونزمنو لارو ځان ګاونډیو یا د سیمې هیوادونو ته ورسوي. خو په دې لارو کې د زیاتو ستونزو له امله ځینې دا ځوانان خپل منزل ته نه دي رسېدلي او په لاره مړه شوي دي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه چې په 2015 کال کې به د دغه هیواد له نیمای ډېر نفوس یعنې 2.9 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
د روژې رنګونه
وعلیکم السلام. الحمدلله روزه خټه روانه ده برابر برانونه دی اوري او شروع دي. تاسو په لسنګ ده روزه خروانه ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ازادي رادیو ته تر ټولو سلامونه احترامات وایم. خو کارکونکو کې ته احترامات وایم. خیره ده چې روزه او تاسو په خیر مونږ باندې ډیره خاطرې.
السلام علیکم جوړ په خیر د ازادي رادیو خبر اعلانو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه. بخت محمد روشان یم په کندهار کې یو تن اوسیدونکی. روژه خو شکر دی الحمدلله ښه تیریږي. په ښه وخت کې راورسېدل. موسم یې هم ښه دی تقریبا تندنی او ورځې هم تقریبا لنډې دي. خو دلته یو څه مشکلات اقتصادي وضعیت او د کار نشتون لکښته معاشات په دې خاطر یو څه ستونزمن او په تکلیف سره دي. بعض خلک په معاش ولاړ دي خو هلته چې داسې بیخي ډیر خلک ستا چې سره کار ستل نه، یعنی کار پیدا کوي نه چې کار وکړي.
پښنی می بچی کې دونکو دی وړاندې د ځوانانو پروګرام لرو، مخکې تر دې چې خبرونه ته مخکې